ستړي نشي. دا مشال ریډیو ده. د یوې بجې په دې خبري غړی کې زما مجید بابر سلامونه ومني. په کراچۍ کې د افغانانو گرفتاریانې، په کورمو جنوبي وزیرستان کې مرګونی پیښې، نوی عدالتي نظام په بنو کې د خبریالانو غونډه، په ډنمارک کې یو ترهګریز برید، او په ایډلیډ کې د پاکستان او د هند ترمنځ د کرکټ لوبډله د دې خبرونې د سر موضوعات دي. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې د باختر ستوري خبرونه هم لرو. اول خبرونه د انیس اجمله.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د کراچۍ پولیسو د دې خار په بیلابیلو برخو کې په تیرو 15 ورځو کې د 500 زیات افغان کډوال نیولې دي. د پاکستان وزیر اعظم وایي کورنۍ میډیا د جوړ شوي قومي اکشن پلان په لړ کې خپل مثبت کردار لوبوي، او خلیجی عربي هیوادونو په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یمن په اړه دي جدي ګامونه پورته کړي. او اوس ته خبرونه تفصیل. د کراچۍ پولیسو د دې خار په بیلابیلو برخو کې په تیرو 15 ورځو کې د 500 زیات افغان کډوال نیولې دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو کیمپ مشر حاجی عبدالله نن مشال لیډیو ته وویل چې په نیول شوو کسانو کې زیاتره هغه کډوال شامل دي چې د مهاجرت قانوني اسناد یا پی او آر کارډونه نه لري. د دوی په خبره د کډوالو نیول د نړیوال بخنه غواړم چې د مهاجرت قانوني اسناد یا پی او آر کارډونه لري. د دوی په خبره د کډوالو نیول د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده، خو د کراچۍ پولیسو بیا ویلي دي چې یوازې هغه افغان کډوال یې نیولې دي چې د مهاجرت قانوني اسناد نه لري. د جنوبي وزیرستان د شکتوې سیمې اوسیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونو له تیرو 3 ورځو راهیسې د لټون په عملیاتو کې 3 کسان وژلې دي، او په سیمه کې کرفیو هم لګولې ده. د شکتوې سیمې اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي، پرون یې له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونو د لټون په عملیاتو کې یو شمېر کورونه هم ړنګ کړي دي. امنیتی سواکونو په دې اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي. په کورم ایجنسی کې په یو کور کې 14 شوې چې پکې یو ښځه وژل شوې او 14 زخمیان شوي دي. د سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا پیښه نن سهار 9:30 بجې په پیر قیوم سیمه کې د ګلجان په نامه د یو کس په کور کې شوې. چارواکي زیاتوي د پیښې پړه پلټنې روانې دي. د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې کورنۍ میډیا دې د ترهګرۍ د لمین څوړلو کې خپل کردار ترسره کړي. تېره ورځ په لاهور کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد د مدیرانو د کونسل یو غونډه وشوه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف وویل حکومت غواړي چې کورنۍ میډیا آزاد وي، خو میډیا دې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي قومي اکشن پلان په لړ کې خپل مثبت کردار ولوبوي او متوازن خبرونه او خپرونې دې نشر کړي. د پېښور های کورټ چارواکي وایي ولس کولی شي چې د انټرنیټ له لارې د های کورټ ریکارډ وګوري. د پېښور های کورټ له خوا نن مشال لیډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې دوی یو داسې عدالتي نظام جوړ کړی دی چې اوس عام خلک د های کورټ د مقدمو او د اورېدنې د تاریخونو په اړه د انټرنیټ په ذریعه معلومات ترلاسه کولی شي. نن د خیبر پختونخوا په بونیر کې د مسافرو یو ګاډی کندې ته د پریوتو په پیښه کې 10 تنه وژل شوي دي. د سیمې چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې دا ګاډی د سوانې نه چغرزی ته روانو چې د بیخې ښکار شو. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی ته دند سپارلې چې په نږدې راتلونکي کې د امنیتي ستونزو د ارزونې لپاره ختیځي ولایتونو ته سفر وکړي. له ارګ څخه پرون په یو اعلامیه کې د ولسمشر په حواله ویل شوي دي چې د یو شمېر ختیځو ولایتونو اوسیدونکي له لوړ رتبه چارواکو څخه شکایت لري. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر اشرف غنی به ډېر ژر د هغو چارواکو په اړه چې په فساد او بډې اخیستو تورن دي یو قدري ارزونه وکړي، لازم اقدامات به وکړي. دا سپارښتنه له اشرف غنی سره د یو شمېر ختیځو ولایتونو د والیانو د ویډیووي کانفرنس پر مهال شوې ده. خبرونه د مشال ریډیو نوره. خلیجی عربی هوادونو په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یمن په اړه دي جدي ګامونه پورته کړي، چېرته چې شیعه ملیشا په واک قبضه کړې ده. د خلیجی هوادونو د همکارۍ د سازمان شپږو غړو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا نه پرونو غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د قانون د اوومې مادې تر لاندې د پریکړه وکړي. دا د ملګرو ملتونو د قانون هغه ماده ده چې د امن د لمینځه وړلو د جارحیت په صورت کې د پوځي ځواک د کارولو اجازه ورکوي. شیعه حوثي اغیان د ستمبر په میاشت کې سنا ته ورسېدل او د تېرې میاشتې په اخیره کې د ولسمشر په دفتر قبضه وکړه. وروسته بیا ولسمشر عبدالرب منصور هادي او دغه حکومت استعفاګانې ورکړې. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو د هیواد پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د نوې موافقې له مخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. نوموړي د اوربان تر رسمي نافذېدو څو شېبې وړاندې له دفاع وزارت څخه دا خبرې کړې دي. پوروشینکو ویلي ټوله نړۍ دا هیله لري چې دغه اوربان عملي شي، خو د اوکراین مشر وایي چې د دیبلسیف خواوشا سیمو کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو لخوا د ډزو زیاتېدل د سولې هڅې له ګواښ سره مخامخ کوي. په عراق کې یو سنی قبایلي مشر اوسوی په هغه برید کې وژل شوی دی چې کېدای شي په دا هیواد کې فرقه ییزې شخړې لا نور هم ډېرې کړي. چارواکي وایي د جمعې پر ورځ په بغداد کې وسلوالو هغه قافله ودروله چې شیخ قاسم سویدان الجنابي او زوی محمد یې پکې سپارو. دغه دواړه کسانو تختول شو، بیا له نورو هغه شپږو کسانو سره یو ځای په ډزو وژل شو چې له دوی سره یې په دې قافله کې سفر کاو. او وروستۍ خبر د کرکټ په اړه، د کرکټ په نړیوال کپ کې نن په آسټریلیا کې د پاکستان او هند ترمنځ په لوبه کې هند پاکستان ته د 301 رنز هدف ورکړی دی. د هند لوبډلې لومړی ټاس وګټلو او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هند لوبډلې په 500 اوورونو کې 300 منډې جوړې کړې او وو لوبغاړي اوټ شول. د خبرونو پای
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تر د موږ همکار یعنی سا اجمل وړاندې کول. د روانې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادی. پاکستان کې افغانان وایي دیرش کاله مخکې خود قانوني او غیر قانوني خبره نه و. دا اوس ولیدا
مونږ ټول چراغلي یو غیر قانوني نه راغلي، په قانون راغلي. کاټ ورسره یې کنه ورسره ته مهاجر افغان مهاجر.
جنوبي وزیرستان کې ولس خپل مړي هم نشي ښخولی. یو کس ته خپل ستونزو په اړه وایي کورما کې یوې کورنۍ د سختې غمیزې سره مخ ده. په ایډیلیټ کې پاکستان درې رنزونه کړي دي. د هند 300 په مقابله کې قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنې غوړی ورزو. د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د کراچۍ پولیسو د دغه خار په بیلابیلو برخو کې په 13 ورځو کې له 500 څخه زیات افغان کډوال نیولي. افغان کډوال وایي په نیول شو کسانو کې زیاتره کډوال شامل دي چې د مهاجرت قانوني اسناد یا پی او آر کارتونه لري. خو د کراچۍ پولیس وایي چې یوازې هغه افغان کډوال یې نیولي چې د مهاجرت قانوني اسناد ورسره نشته او هغه کډوال یې خوشی کړي چې پی او آر کارت ورسره دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیم مشر حاجی عبدالله مشال رډیو ته وویل په 13 ورځو کې د کراچۍ په 106 تانو کې د افغان کډوالو په ضد سخت اپریشن شروع شوی دی.
دا تقریبا 500 کسان دوی نیولې دي، اکثریت رجستر دي. حکومت سند موږ دا خواهش کوو چې داغه خلق چې دي د اقوام متحده او د افغانستان حکومت د پاکستان او د کې سین کړی دا اگر ماسرشتہ لیٹر چدی 31/2015 پوری دا خر قانونی حق لري چې دلته پاتې شي او دا چې دی کې دا د اقوام متحده قوانینو خلاف ورزي ده.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیم د مشر حاجی عبدالله په خبره حیدرآباد، ګوډکی، جامشورو، سکر او شکارپور کې هم افغان کډوال د سند پولیسو لخوا نیول شوې دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو د کیمپ ځینې نورو سپینګیرو د پولیسو د رویې په اړه مشال رډیو ته څه داسې وویل.
دو دیش کال کې چې موږ راغلي روشن شام امن کمیشنر خورمې جنگ کوي تا موږ ته کمپونه راکړه، راشن پاسونه راکړه، راشنونه راکړه، مونږ داسې نه راغلي چې مونږ خسرانه راغلي، مونږ ټول چې راغلي یو غیر قانوني نه راغلي، په قانون راغلي. کاټ ورسره کنه ورسره ته مهاجر افغان مهاجر ډېر بالکل سختی لګولې ده. موږ کاروبارونه دي، موږ دلته پیسې پساو دي،
دا خو ډېره سخته ده. ولې موږ سره پاکستان ښه عزت کړی ښه ساتلی، ولې نن موږ سره دای کوي؟ ولې موږ ځو؟ موږ نه وایو چې موږ ته پاکستان سره شریک خو لیکن کدار دا کدار موږ ناراض دي. دا رضا ته اول به خدای رسي دوم به ته رسي خلاص.
حاجي ظاهر بیلته افغانستان کې الله صحیح وایي دلته وش موږ ستیره ولا وش باندې تیر وو. نو چې موږ دې په دې سره چې موږ لارته نه تک کړې دی لرو د کوټه ستا نمځک ستا نه بودیجه ستا پته شو لارس.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل شاه احمد سعید مشال رډیو ته ویلي د نیول شوو کډوالو په موضوع یې د جمعې په ورځ د سند صوبې لالا وزیر سید قیم علی شاه سره کتلي او د دې راوروستو تر شپېته پورې نیول شوي کډوال خوشي شوي دي. په کراچۍ کې د نیول شوو افغان کډوالو په اړه د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ مشال رډیو ته ویلي نیول شوي افغان کډوال پی او آر کارډونه نه لري. د هغه په خبره هغه کډوال چې قانوني اسناد لري او هیڅ ډول جرمونو کې ککړ نه دي د پولیسو لخوا خوشي شوي دي. په کراچۍ کې د کډوالو د نړیوالې ادارې یا یو این ایچ سی آر تر مخه شپېته زره رجسټر شوي افغان کډوال ژوند تیروي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خبرونه په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته د دغې سیمې شکتوي سیمې اوسیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونو له تیرو دریو ورځو راهیسې د لټون عملیاتو کې درې کسان وژلي او په سیمه کې کرفیو لګولې ده. د شکتوي سیمې اوسیدونکو پرون له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لټون عملیاتو پر مهال یو شمېر کورونه رنګ کړل شوي دي. د دوی په وینا د عملیاتو پر مهال یو شمېر بېګناه قبایلیان نیول شوي هم دي او شوي تاوانونو د اندازو نه زیات دي ځکه چې په سیمه کې کرفیو ده او کره شمېره نه ده معلومه. نور تفصیل سیلاب محسود ناورو.
تیر ماښام د سویلي وزیرستان منځنۍ سیمې شکتو قبایلیانو مشال ریډیو ته د ټلیفون په لیکه ویلي دي چې درې ورځې کېږي چې امنیتي فورسز په شکتو او ورسره پنځه ویشت کیلومتره اوږدې سیمې چې پکښې په درجنونو کلي شامل دي د لټون عملیات لاګیا کړي ګرځبندۍ ذهن لګولی دی. د قبایلیانو د پخلي په مطابق د لټون په دا عملیات کښې درې بے پلوه بے قصوره قبایلیون چې دوه کسور پکشپلار زوی وشول شی و جلی او یو شمیر غټ کورونا د رمیزو قبایلیانو چپرونا جنگڑے او ټنټونا سوزولی بلډوز کړي شوی دی. دغه قبایلیانو ویلی دی چې په دغه عملیات شه د ګاډیو سارا پسلګونا میژه وزه او نور سروي ها سوي مړه کړي شوی دی. دوی دا زیاته کړي دا چې دغه هر سر سارا پوځي سرتیرو ډېر بے ګنا قبایلیونی ولی د ځان سارا بیولی دی. قبایلیانو دا وشولی دی چې ځانی مالی توان د دې نه زیات کېدای شي خو د کره شمېر پته لیا ځکه نه لګي چې ګرځبندیز لګېدلی دی. سیمه غریزه ده، د لټون په عملیات شې راغلي کلي د یو بل نه لرې رابطې ورسره نه کېږي. د شکتو یو اوسېدونکي چې کوم خپل نوم جوتول ته تیار نه شه مشال ریډیو ته نور حالات په دا رنګ بیان کړل.
مسلسل کر دیوا مال کے پر یہ پوسا فرواز رو بن کو مرین سے کین دی دارا نہ نہ ما جنا خور تا وس کر لے زکا چا بلان جی امر کین نے درے مارے جو تھا یہ سی تا حوال تا نہ رو کا ولے تا پور یہ پور جے کے گنا مر کھڑی دی یا ڈاٹ سالے وہ اس تلے وس والے اولاد کا سونی جو اندی نے ولی دی تول دا ورا ور کی دی سب کے بیل سے دگی پور بندے دا ان کے پر نہ پم جائے یا وہ اس تم جس پاسا زمڑے کڑلے یوا یہ سام را کڑلا پتہ گاڑی نہ سے دا غریب خال کے
مطبوعاتی سانگ یو ذمہ وار واکمن سارا تماس ونی وہاں دے ہر سنا زانا خبر و بالی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
په کورمه قبایلي سیمه کې په یو کور کې د بمی چاودنې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوې او څوارلس نور زخمیان شوي. دغه پیښه په پیرقیوم سیمه کې شوې ده. نور حال د تاریک ورکزای ناورو.
په کورم ایجنسی کې د یو کور دننه بامي چودنه شوې ده چې پکې یوه زنانه مړه او څوارلس تنه نور زخمیان شوي دي. انتظامی چارواکو په خبره دغه پیښه د اتوار په سهار اوه نیمې بجې په پیرکهیم سیمه کې شوې ده. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل ګلجان په نامه د یو کس په کور کې دغه چودنه هغه وخت وشوله کله چې د کور غړي د خوب نه راپاڅېدلي وو او چای څښلې. ده زیاته کړه په دې اړه تحقیقات روان دي چې دغه چودنه د دې کس په کور کې څنګه وشوله. دد په خبره په دې پیښه کې د یوې کورنۍ پنځلس تنه په نښه شوي دي چې په دې کې پنځه زنانه او نور ټول ماشومان دي. ده وویل ټول زخمیان په سمدستي توګه د صدې هډ کوارټر هسپتال ته رسولي دي. روغتیایي چارواکي ډاکټر عمران مشال لوډیو ته وایي په زخمیانو کې د ځینو حالات ښه نه دي او هغوی پېښور او هنګو ته منتقل کړي دي. دغه پیښې پړه لا چا نه دي منلې. په دې وروستیو کې په کورمه کې سړک غاړه او د کورونو او حجرو خواو کې د بامي چودنو پیښې زیاتې شوې دي. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګ جی اوریدونکو، په ایډلیټ کې پاکستان د پدری اورونو کې یو لس رنځونه کړی دي د هند درې سو په مقابله کې. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې په موجوده حالاتو کې میډیا د خپلو ذمهوارو نه خبر شي او په ذمهوارۍ سره کار وکړي. وزیر اعظم دا څرګندونې پرون په لاهور کې یوې دستوري ته کړي. نور تفصیل احمد الله نورو.
تیر ورځ په لاهور کې د کونسل آف پاکستان ایډیټرز لخوا یو غونډه چې کومه د هغې تابع کړی شوې وه. په دغه مهال د وزیر اعظم نواز شریف دغه غونډې ته وویل چې ملکی میډیا چې کومه ده هغه دا مهال په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره چې کومه قامي لایې عمل جوړ کړی شوی دی په هغې عمل درآمد کې د خپل کردار ولوبوي. او هغې دا وویل چې ملکی میډیا چې کومه ده هغې موږ غواړو چې دا آزاد وي، خو میډیا دې کم نه کم دوه کالو لپاره خپل ریټنګ او بزنس هیر کړي او حکومت مرسته دې وکړي چې دا شان د ملک تر هغه غری خاتمه چې کومه ده هغه ممکن شي. نواز شریف دا ویل چې هغه د میډیا نه توقع لري چې د قومي سلامتی مسالې چې کوم دي په هغه باندې متوازن رپورټینګ چې کوم دی هغه دی وکړي. لکه یو طرف چې کوم دی هغه نه خې دوه طرفونو چې کوم دی هغه دی وخی، ځکه چې دا وخت پاکستان د هر ادارې دا فرض جوړیږي چې هغه د پاکستان د دې ګرداب نه راوستو د پر خپل کردار پکې ادا کړي او چې کله دا ملک صحیح شي، تر هغه غری پکې ختم شي، امن پکې راشي، نو دا شاندا ادارې چې کومې دي دا هم په ښه طریقې سره چلیږي او د دې چې کوم ریټنګ دی زی مقبولیت چې کوم دی هغه کې به هم اضافه چې کوم دی هغه وشي. د نواز شریف دا هم وینا وه چې میډیا چې کوم دی هغه د خپل ضابطه اخلاق په خپل جوړ کړي، ځکه که حکومت د دې لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي نو بیا به د ټول شور به جوړ کړي چې حکومت په میډیا باندې پابندي لګي. خو د ضابطه اخلاق جوړولو کې نواز شریف چې کوم هغه د مدد پیشکش وکړو او ویل چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره چې کوم قامي لایې عمل جوړ کړی شوی دی په دې کې تجویز هم ورکولی شي او چې میډیا کوم ذات اخلاق دی هغه کې موږ د دې مرسته هم کولی شو. نواز شریف دا هم په خپل وینا کې ویل چې ملک کې کم تر هغه تنظیمونه چې کوم دي هغه حواله سره خبرو کې وزیر اعظم وینا وا چې کم تنظیمونه د ملک دننه موجود دي او هغه د تر هغه مرسته کوي. نو د دې په ضد باندې هم لکه د زربیاز اپریشن کم چې دا مهال په شمالي وزیرستان کې روان دي، د دې په ضد باندې هم د دا قسم اپریشن ضرورت دی.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
ویدن کو مشال ریڈیو تا وگی. پیښور های کورټ په خیبر پختونخوا کې د عدلیې نوی نظام معرفي کړی چې تر مخه خلک کولی شي چې د انټرنیټ د لارې مقدمو نه خبر شي. دا فیصله پرون د پیښور های کورټ او صوبایي حکومت ترمنځ د یوې غونډې پر مهال شوی. نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نورو.
دا د پیښور های کورټ پرون نه صوبایي حکومت تر وړاندې هم خواستونه لیږلي و. هغې باندې پرون د صوبایي حکومت او د پیښور های کورټ یو ځای غونډه شوه. د هغې وروسته هغوی دغه فیصله کړې چې په خیبر پښتونخوا کې به اوس د انټرنیټ د لارې یا د انټرنیټ د لارې به عدالتي نظام د هغه چې کوم خطر وکړي هغه داسې ولایت چې د پیښور های کورټ د خبر پاڼې تر مخه چې عام ولس کولی شي چې د انټرنیټ د لارې هغه په موبایل کې انټرنیټ استعمالوي یا په کور کې ناست وي او په کمپیوټر باندې نو هغه د های کورټ چې څومره هم مشارکات دی د کیسه مطابق هغه د خپل یا د بل چا وي نو هغې ته رسایي کولی شي، د هغې سره کښې معلومات کولی شي، بلې هر چا ته خپل مقدمې پته هم لګېدی شي چې د دوی تاریخ کله دي. دغه شان نور چې کومې خبرې کړې دي نو دوی دا وویل چې دې سره به عام اولس هم وخت بچ شي، دغه شان د عدالت د وسیلې نه هم بچ شي، او وړاندې څومره وخت تېرېږي دی کښې به نور هم دوی تجدید یا نړیوالې راولي.
د پاکستان
اوریدن کو مشال ریڈیو تا وگی ستاسو پام یو بل راپورت را گرزو لو گارڈین رسپانی سره په مرکه کې د طالبانو د پاکستان د استخباراتي ادارې ترمنځ د تړاو په حق لا د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف بیان یو شمیر پختن راپورته کړی دی. نو موړي رسپانی ته ویلي دي چې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ پر وخت چې کله هند په افغانستان کې د پاکستان خلاف فعالیتونه کول نو هغه وخت د خپل مفاد لپاره ایسای د طالبانو مرسته کوله. دا چې د پرویز مشرف دغه بیان د پاکستان لپاره څه اثرات لرلی شي په دې اړه ملیحا امیرزاده له کارپوهانو سره خبرې کړي.
د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له برېټانیا نه خبرېدونکي ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې د 2001 کال پس د هیواد استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د پاکستان خلاف د هند فعالیتونو د مخنیوي لپاره هلته د طالبانو مرسته کوله او له دغه درېمګړې ډلې کار اخستلو. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره تل له دغو تورونو انکار کوي چې د طالبانو مرسته کوي او یا یې د خپل مفاد لپاره استعمالوي. له نوموړي د بیان په اړه په داسې حالاتو کې یو شمېر پوښتنې راپورته شوی دی چې په افغانستان کې د نوي ولسمشر اشرف غنی د واک سنبالولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې خوالی تر سترګو کیږي. د پرویز مشرف د بیان په حق له په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې له دغه بیان سره نوموړي د خپلې ذمهوارۍ نه پشا کیږي.
دا یو ډول غیر مخلصانه رویه ده، ځکه چې مشرف دا ونه ویل چې دا د هغه فیصله وه. په 2001 کال کې نه یوازې هغه د پوځ مشر و، بلکې د هیواد ولسمشر هم و. نو د هغه دا بیان چې طالبان د ISI پیداوار و او د استخباراتو فیصله وه، نو بیا دی څوک و؟ دی ګوډاګی و که څنګه؟ او که نه ISI له ده هم طاقتوره وه. نو باید چې دا پوښتنې وسي. د دې بیان سره هغه خپله فیصله او ذمهواري د پټولو کوشش کړی دی. دویمه خبره دا ده چې داسې فیصلې د ادارو وي نه چې شخصي. نو تاسو وکتل چې دوی د طالبانو فیصله په دې وکړه چې دوی په فکر دغه ډله د هند ضد ده. نو تاسو دا ویلی سي چې دوی د فیصلې تر شا څه مقصد و؟
د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ساد وایي چې دغه شان بیانونه نه یوازې د پاکستان او افغانستان تعلقاتو لپاره نقصان دي، بلکې دا امریکا هم د پاکستان په اړه شکمنوي چې ورسره د ترګري ضد جګړه کې مالی مرسته کوي.
پرویز مشرف ډېر غیر سنجیده بیانونه ورکوي. د مخکې پاکستان لپاره ډېر مشکلات پیدا کړي دي. د دې په وخت کې د پاکستان تعلقات افغانستان سره خراب وو، او د دې کې د شخصیت ډېره لوی لاس په دې کې. عرب ملکونه ډېر پالیسۍ اختیاروي، بعضې د دنیا په مزدورې، بعضې چې کوم دی نو هغې کې دنیا پر اختلاف وي. ضرور نه ده چې هر یو پالیسۍ ته تشهیر وکړي. دې سره تعلقات خرابېږي، دې سره د زموږ افغانستان سره اوس چې کوم تعلقات یو ښه ډګر دواړه شوي دي او یو مثبت نتیجه د هغې د راوتلو یو امید شته دی. هغې کې دې داسې قسمه بیانونه ورکړي هغې ته مشکلات افغانستان
خوب. عدالت مسعود وایي د امریکا لپاره د پرویز مشرف بیانونه د اهمیت وړ نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي دي چې په سیمه کې د امنیت لپاره د اسلام آباد له ګاونډو هیوادونو سره په اړیکو کې لوی بدلون راولي. د ده په خبره پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې تګلاره پرېښې ده، نو نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې له لاسوهنې ډډه وکړي. نوموړي دا بیان په داسې مهال وکړ چې په دې وروستیو کې اسلام آباد او کابل په ځینو څانګو کې له یو بل سره همکاري زیاته کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ایډیلیټ کې روان د پاک او هند ترمنځ نړیوال کپ په حوالې سره اړومبني میچ کې پاکستان یو کم دیرش رنزونه کړي په 5 اورونو کې او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. او اوس تاسو پام یو بل راپورت راګرځو. د خیبر پښتونخوا په بنو پرس کلب کې د شمالي وزیرستان او بنو خبریالانو سره یو غیر سرکاري تنظیم نېشنل هیومینیټیرین نتورک غونډه کړې. په دې غونډه کې په موجوده حالاتو کې د میډیا او خبریالانو د ذمهوارو په اړه خبرې وشوې. د غونډې ګډونوال وایي چې داسې غونډې د سیمې خبریالانو لپاره ډېرې ضروري دي. نور تفصیل عمر دراز نورو.
بنو پریس کلب کے د شمالی وزیرستان او بنو صحافیانو سرا شریکا غیر سرکاری تنظیم نیشنل ہومینیٹیرین نیٹ ورک یوا غونډه وکړه چې پکې موجود اشخړو او روانو حالاتو کې د میډیا او صحافیانو په کردار ذمہ وارو او اهمیت او افادیت باندې خبرې وشوې. غونډه کې په شریکا خبریالانو او غیر سرکاری ادارې غړیو په دې خبر ازور ورکو چې موجوده حالاتو کې د خبریالانو دولتی او غیر دولتی ادارو او امنیتی ځواکونو ترمنځ ترسه حدا روابط وی چې دا یو بل مشکل او مواقف نه خبر شي او په منځ کې خلا نه وی. د غیر سرکاري تنظیم نیشنل هومینیټیرین نیټ ورک ایریا کوارډینیټر نظام داوړ دغه غونډې پاړه مشال ریډیو ته وایي
امیر نن د ټریننګ سیشن دغه اوس امیر د صحافیانو سره کوم ټریننګ سیشن وخستلو چې دوی ته امیر په دوه صورت حال باندې معلومات ورکړي. یو خو دغه چې په داسې کرایسیس سچویشن شي دوی به خپل حفاظت څرنګه کو د صحافیانو خپل سیفټي ډیره ضروری ده. بل چې کوم داسې خلک دي چې متاثر شوي دي د حالات نه د هغه چې کوم مسایل دي هغه په داسې طریقه باندې په میډیا باندې روانوي چې په هغه باندې انټرنیشنل کمیونټي اټینشن دی ډایورټ کو انټرنیشنل فنډینګ پوښي.
د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال احسان دا وړوای دغه شان غونډې د خبریالانو لپاره ډېرې ضروری دي.
حقیقت څه دا ډېر موته مفید ولید شو او سچ کوم مسائل د جرنالیسټونو وی کوم مسائل کوم مشکلات ته غیر سرکاري ادارې وی زګانه چې په دې باندې به میډ ډېر هاده پرې کبورو والی ایو بل په میون سه کوارډینیشن کمای وو کچره میز دا قسم میٹنگینا دا قسم نوستا په مستقبل شه هم انشور کی مت یقین دا چمیش په میون شکیما حالات دا به پیراشی.
دا شمالی وزیرستان یو بل خبریال او شمالی وزیرستان خبریالانو مشر نور بیرام دا وڑوای
داس نمونه ونده زکه فایده لري چې میز په میان شي چې کیما نزد کولای دا غو سره روشي میز خپل دی د وشه چې شمالی وزیرستان صحافیونه یا بانو صحافیونه د خلکه اوس چګولې د پورا ډیر مخشه کوششینه کړی یادی او بیا به یا کو خو کمای دی دیږي شي دا چې ګورنمنت سره سکیورټی فورسز سره او داس نمونه پرایویټ تنظیم سره میز بار بار داس نمونه غونډه وشي چې هغه په وجه سره میز دی پوي کې دی میز پوي کې او یو طریقې کار په باندې ار درې می چې کیما غلط په همي په میان شرسي هغه به خود به خود خدمت جو خولتا چې داس نمونه غونډه د انتظامی سره وشي د ان جی او سره وشي ور سره د سکیورټی فورس سره خصوصا وشي.
د غیر سرکاري تنظیم نېشنل هومینیټیرین نیټ ورک مشرانو دا هم وې روانو ورځو کې به دوی نورې غونډې جوړې کړي چې پکې د میډیا نمائندگانو ترڅنګ د مختلفو غیر سرکاري تنظیمونو غړي دولتي او فوزي چارواکو ته به هم بلنه ورکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بانو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د ډنمارک په پلازمینی کوپنهاګن کې د یو سوال بیت په نتیجه کې یو کس وجل شوی او درې پولیس افسران زخمیان شوي. دا بریټ تیر ورځ د هغه بحث پر مهال وشو چې د ډنمارک په پلازمینه کې د بیان د ازادۍ په اړه کېده. نور تفصیل له فریبا ظاهر نورو.
پولیسو لومړی ویلی و چې په کوپنهاګن کې د پرونی بریټ دوه مشکوک کسان په یو موټر کې وتښتیدل، خو وروسته وویل چې په دې پیښه کې یوازې یو کس ښکېل و. دغه کس په هغه بحث کې پر ګډونوالو ډزې وکړې چې د بیان د ازادۍ په اړه کېده. د ډنمارک صدر اعظم دا اقدام غندلی او زیاتوي چې د دوی باور دا دی چې دا بریټ تروریستي نه بلکې سیاسي جنبه لري. په دغه بحث کې چې په یوه رستوران کې کېده، سویډنۍ لارس ویلکس چې د اسلام د پیغمبر کارتون یې کښلی و او هم د فرانسې سفیر حاضر و، ویل کېږي دوی دواړو ته زیان نه دی رسېدلی. د فرانسې سفیر پر ټلیفون د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي چې بریټ کونکو له بهره ډزې وکړې. دی وایي بریټ کونکو غوښتل په فرانسې کې د شارلي ابدو پر دفتر د تیرې میاشتې خونړی بریټ تکرار کړي. پولیس وایي د افسرانو ټپونه جدي نه دي. د راپورونو له مخې د دې سیمې د باندې شاوخوا څلوېښت ډزې سوي دي او په تصویرونو کې ښودل سوي چې د ودانۍ دروازې په ډزو سوري سوري سوي دي. تر پیښه وروسته په کوپنهاګن کې یو موټر وموندل سو چې پولیسو ګمان کاوه د تښتېدونکو برید کوونکو به وي. پولیسو دغه راز د مشکوک کس عکس هم وښود. په دې تصویر کې یو کس ښکاري چې تور مخې جمپر اغوستی، په یوې مخصوصې خولۍ یې مخ پټ و او بایک هم ورسره و. اسوشیتد پریس خبري اژانس د دغه بحث د یوې تنظیمونکي له قوله ویلي چې ګمان کوي دا به پر سویډنی کارتونیست یو برید وو. دغه سویډنی کارتونیست له 2001 میلادي کال راهیسې د اسلام د پیغمبر کارتون تر کښلو وروسته د مرګ له ګواښونو سره مخامخ شوی وو. په 2010 کال کې دوه ورونو هڅه وکړه چې دغه کارتونیست کور وسوځوي او له همدې کبله دوی بندیان سو. تر دې وړاندې د جنوري پر 1 نیټه په پاریس کې د شارل ابدو تنظیم مجلې پر دفتر ورته برید شوی وو چې دولس تنه پکښې ووژل سو.
دونکو مشال ریډیو ته وګورئ، په ایډلیډ کې روان د پاک د پاکستان او هند ترمنځ د نړیوال کرکټ کپ لړکې چې کوم لوبه روانه ده، په هغې کې پاکستان څلور دېرش رندونه کړي دي په شپږو اورونو کې او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. هند دې نه مخکې په خپله پاڼه کې درې سوه رندونه کړي وو. ستاسو اوس د یوې نیمې بجې خبرونو لنډیز دپاره ورځو انیس اجمل ته.
د کراچۍ پولیسو د دې ښار په بیلابیلو برخو کې په تیرو 15 ورځو کې د 500 زیات افغان کډوال نیولي دي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو کیمپ مشر حاجی عبدالله نن مشال لیډیو ته ویل چې په نیول شوو کسانو کې زیاتره هغه کډوال شامل دي چې د مهاجرت قانوني اسناد لري. د دوی په خبره د کډوالو نیول د نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده، خو بیا پولیس وایي چې دوی هغه کډوال نیولي دي چې قانوني اسناد ورسره نه وو. د جنوبي وزیرستان د شکتو سیمې اوسیدونکي وایي چې امنیتي ځواکونو له تیرو درې ورځو راهیسې د لټون په عملیاتو کې درې کسان وژلي دي. په سیمه کې کرفیو لګولې ده، خو بیا امنیتي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کورم ایجنسۍ کې په یو کور کې چاودنه شوې ده چې پکې یوه ښځه وژل شوې او څوارلس تنه زخمیان شوي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې کورنۍ میډیا د ترهګرۍ د لمنځه وړلو کې خپل کردار ترسره کړي. نوموړي دا خبرې تېره ورځ په لاهور کې د یوې غونډې پر مهال کړې دي. د پېښور هایکورټ چارواکي وایي چې ولس کولی شي چې د انټرنیټ له لارې د هایکورټ ریکارډ وګوري. د پېښور هایکورټ لخوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دوی یو داسې عدالتي نظام جوړ کړی چې اوس عام خلک د هایکورټ د مقدمو د اورېدنې د تاریخونو په اړه د انټرنیټ په ذریعه معلومات ترلاسه کولی شي. نن د خیبر پختونخوا په بنیر کې د مسافرو یو ګاډی کندې ته د پرېوتو په پېښه کې لس تنه وژل شوي دي. د سیمې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ګاډی د سواړې نه چغرسۍ ته روان و. خلیجی عربي هوادونو په ملګرو ملتونو غږ کړی دی چې د یمن په اړه د جدي ګامونه پورته کړي چېرته چې شیا ملیشا په واک قبضه کړی ده. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو د هیواد پولیسي ځواکونو ته امر کړی چې د نوې موافقې له مخې د هیواد په ختیځ کې ډزې بندې کړي. نوموړي د اوربان تر رسمي نافذېدو څو شېبې وړاندې له دفاع وزارت څخه دا خبرې کړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرې شوې د ځینو اخبارونو اداریو ته ریاض مساخیل کتنه کړي. راځي چې دا وره
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداریې د پیښور حیات آباد په پیښه لیکلي دي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې د تیرې ورځې پیښور پیښې یو وار بیا په سکیورټي اقداماتو سوال راپورته کړی دی، ځکه چې حیات آباد د پیښور پاکه خیسته او زیاته سکیورټي والی سیمه ده او دې علاقې ته ننوتو د پاره په ټولو لارو د چیکینګ موثره نظام موجود دی. اداریه وایي چې د پیښور سکول حمله وروسته سکیورټي ته خاص اهمیت ورکړل شوی او زیاته توجه په سکولونو وه. خو د دې باوجود په یو جمعات کې حمله کېدل او تنوجل اوس هم تقاضا کوي چې سکیورټي ادارې خپلې کمی پوره کړي. خو بیا هم پېښور پولیس مشر بعضې اهم مسلې هم را پګوته کړې، لکه چې وایي دا سیمه د قبایلي علاقې سره نږدې پرته ده، بل دا چې اف سي پلاټون واپسي او د خپل منډیټ تعیناتي وغیره. اداریا اخره کې لیکي چې پولیس له پکار دي د چیکینګ نظام په ځای د استخباراتو نظام ښه کړي. دې سره به خلک د اوږدو اوږدو قطارونو نه هم بچ شي او بل دا چې کوم ځای ضرورت وي هلته دې د چیکینګ په ځای کې د پولیسو سره د علاقې معززه خلق هم ادروي، نو داشان به د خلکو په پیجنګلو کې اساني وي. د دې ترڅنګ بازي ورسپانو د پاکستان هند په تعلقاتو او مذاکراتي عمل لیک کړی دی. د غلړکی ایکسپریس ورسپانو وایي چې پاکستان هند تعلقات د وخت د سره د تودو سړو ښکار دي او د دوران شوی مذاکرات هم څه خاص منطقي انجام ته ندي رسیدلي. خو د رستیو کې هندستان د سیکرټري خارجه په کچ کې دونکو مذاکرات به د سوجي ختمولو اعلان وکړو او د هغې رستو پاکستان موقف خپل کړو چې هندستان مذاکرات ختم کړي او هغه به شروع کوي. اداریه وایي چې اوس هندستان ته هم دا احساس شوی او تیر ورځ په خپل هندي وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم ته ټلیفون وکړو او هغه ته وویل چې امکان دی ډیر زر د هندستان نوې خارجه سیکرټر د پاکستان سفر وکړي او پاکستان هم د دې هرکلی وکړو، ځکه چې د دواړو ملکونو او ټولې منطقې فائده پدې کې ده چې د پاکستان او هند تعلقات ښه وي. اداري اخر کې لیکي چې کېدی شي د دې دورې په شا د امریکایي صدر د هندستان دوره او هلته د سلامتي کونسل ممبرشپ لړکی د هندستان حمایت کول هم وي، ځکه چې پاکستان په بار بار ویلي هندستان د ملګری ملتونو د سلامتي کونسل د غړیتوب جوړېدو جوګه نه دی او هغه په خپل د ملګری ملتونو د قراردادونو خلاف ورزي کوي. نو کېدی شي د خبرې هندستان مجبور کړی وي چې پاکستان سره تعلقات ښه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه لیکي د کلنه چې په پاکستان کې د پانسۍ د سزا نه بندیز لرې کړل شوی دی، د هغې وروسته په دغه هیواد کې د مرګ سزاګانو په کارولو کې یو خطرناکه اضافه لیدل کیږي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش ورور جیب بوش په پلان کې لري چې د ریپبلیکن ګوند د 2018 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. د دواړو لیکونو مهم ټکي درته نیساجمل وړاندې کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه لیکي چې د جمعې په ورځ د میرپور په یو مرکزی جیل کې دوه تنو ته د پانسۍ سزا ورکړل شوه. دغه کسان محمد ریاض او محمد فیاض نومېده. یادو کسانو په 2004 کال کې د سپریم کورټ بار اسوسیشن د صدر زوی وژلی وو او بیا ورته په 2015 کال کې د مرګ سزا واورول شوه. یاد اداره لیکي د کلنه چې په پاکستان کې د پانسۍ د سزا نه بندیز لرې کړل شوی دی، د جمعې د ورځې پانسیانې په دغه هیواد کې د مرګ د سزاګانو د کارولو یوه خطرناکه اضافه څرګندوي. د امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک لپاره مرستیال مشر ډیوډ ګریفتس وایي د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ کسانو ته یوازې د مرګ سزاګانې ورکولو په لړ کې د پاکستان حکومت د خپلو پالیسیانو پر ضد روان دی. د 13 دسمبر میاشتې راهیسې 40 کسانو ته د حکومت لخوا د مرګ سزاګانې ورکړل شوې. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې د وژنو دا لړۍ په فوري توګه بند کړل شي او حکومت دې د مرګ سزاګانې په مکمله توګه د ختمولو سره پر دې بیرته بندیز لګوي. پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې یو دی چېرته چې تر ټولو زیاتو خلکو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي دي او پکې دا مهال د 2000 زیات کسان له ګواښونو سره ژوند تېروي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د پاکستان عدالتي نظام په رښتیا توګه ناقصه دی. یاد اداره وایي چې په جیلونو کې قیدیان په مسلسله توګه زورول کیږي چې د خپلو جرمونو اعتراف وکړي، تر وکیلانو پورې ورته رسایي نه وي او بغیر د مجرم ګرځېدو تر اوږدې مودې لپاره په بندي خانو کې ساتل کیږي. د امنیسټي انټرنیشنل په خبره دا ارسي دي چې لوجې یاد اداره اندېښمنه ده. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د مرګ سزا ورکول تل د بشري حقوقو پر ضد ده، خو په پاکستان کې د شفافو مقدمو په اړه اندېښنو د دې سزاګانو کارول لا نور حالات مشکله کړي دي. بلخو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش ورور جیب بوش په پلان کې لري چې د ریپبلیکن ګوند د 2018 کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. جیب بوش چې د بهرنیو چارو پالیسۍ مهمه برخې بر روانه اونۍ وړاندې کوي، د تېرې جمعې پر ورځ ویل چې د دوی کنا ولسمشریز کمپاین توجه به په جنگونو نه بلکې د مستقبل په چیلنجونو وي. ورځپاڼه وایي په خبری کانفرنس کې جیب بوش نه دا پوښتنه وشوه چې په افغانستان او عراق کې جنگ به څنګه مختلف انداز سره سنبال کړي. نو نوموړي په جواب کې وویل چې دوی د ماضي په اړه خبرې نه کول غواړي بلکې د مستقبل په اړه خبرې کوي. ورځپاڼه د جیب بوش په حواله زیاتوي کچري دوی په ممکنه توګه په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه اخلي، نو دا په دې معنی نه ده چې پخواني کارونه به بیا ترسره شي. نوموړي زیاته کړه دا کوشش په دې معنی دی چې داسې اصولونه او نظریې رامنځته شي چې پر مخ تللو کې مرسته وکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د امریکا په 2018 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند ممکنه نوماند جیب بوش په اړه یوه پوښتنه موجوده ده چې نوموړي به څرنګه د خپل مشر ورور او پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش د تېرې لسیزې غیر مقبول جنګونو دفاع وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې باید جیب بوش په راتلونکي اونۍ کې د شیکاګو کونسل کې د نړیوال چارو کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان او عراق په اړه نورې خبرې وکړي، خو د تېرې جمعې پر ورځ نوموړي واضح کړې وه چې د مستقبل په چیلنجونو به توجه ورکوي چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه هم شامله ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو اترو لپاره د چین وړاندیز یو مثبت ګام دی او باید پاکستان د دې موقع نه ګټه پورته کړي. د لیکنې نورې برخې له ګلیاز اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د چین منځګړیتوب تر عنوان لاندې اداري خبره کړي. په اداري کې راغلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ژینګ په سیمه کې د امن په موخه له افغان طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړي. چین غواړي چې د امن په پروسه کې تعمیري رول ولوبوي. که څه هم د منځګړیتوب وړاندیز نوعیت واضح نه دی، خو د چین لخوا دا یو غوره ګام دی چې د امن خبرو اترو کې مرسته وکړي. ورسپانه وایي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او لویدیز د روانې جګړې یو پر امن حل غواړي. ولسمشر اشرف غنی ډیر مثبت ګامونه پورته کړي چې دغه هیواد نور بحران په لور لاړ نشي. ولسمشر د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د چین پر سفر له بیجنګ نه غوښتل چې د امن خبرو اترو به حلولو لپاره کار وکړي. په دې حالاتو کې چین هم غوښتل چې له ګاونډي هیوادونو سره په ګډه کار وکړي. د چین تر ټولو زیاته اندېښنه په سینکیانګ صوبه کې د اسلامي ورپکو موجودګي او د دوی پیاوړي کېدو ته ده. ورسپانه چتوی چین په بیا بیا پر پاکستان خاموشي سره فشار راوستي چې په قبایلي سیمو کې د دغه اسلامي ورپکو د پټنځاینو پر ضد کاروایی وکړي. په ادارې کې راغلي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته تشه په سمدستي توګه ډکول غواړي. د اسلام آباد لخوا د وړاندیز په اړه چین ته معلومه ده چې پاکستان د امن خبرو اترو کې ډیر زیات مهم رول لوبولی شي. اخوا چین هم په افغانستان کې خپل ګټو ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې د اقتصادي او تجارتي لارې له دغه هیواد څخه د منځني اشیای هیوادونو ته وغځوي. ورسپانه وایي چې په نړۍ کې موجود د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ټول هیوادونه اندېښمن کړي. همدارس چین هم په سیمه کې د دغه وسلوالي ډلې د خطرو نه خبر ده چې چین ته هم ګواښ جوړېدای شي. ادارې د چین منځګړیتوب پر موضوع په ادارې کې ذاتوي چې پاکستان له هم پکار ده چې د دې موقع نه ګټه پورته کړي او مثبت ردعمل وخایي. همدارس پاکستان دی له پخوانو پالیسیو څخه لاس واخلي. ورسپانه وایي چې په افغانستان کې د امن بحالي د ټولو ګاونډي هیوادونو چین، هند، پاکستان او تر دې چې د روس په ګټه دی. روس هم مستحکم افغانستان غواړي او پاکستان سره ښې اړیکې پر ځای کول غواړي. ورسپانه وایي چې د طالبانو لخوا چین ته د یوې پلاوی لیګل د دې خبرې امکان رامنځته کوي چې طالبان هم د امن لپاره معاهده کول غواړي. پاکستان باید د چین د وړاندیز نه ګټه پورته کړي او هغو طالبانو ته ځان ورسوي چې با مقصد خبرو ته تیار دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی. په ایډلیډ کې د پاکستان او هند ترمنځ د نړیوال کرکټ کپ لړۍ چې کومه لوبه روانه ده په هغه کې پاکستان تر دا مهال د یو لوبغاړي د سوسیدو په سر باندې په اتو اورونو کې سلور سلوي خرنجونه کړي. د دې نه مخکې هند په خپل پاڼه کې 300 رنزونه کړي دي. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځو. د خیبر پختونخوا سوات په منګوره کې یو غیر سرکاري ادارې تر سوري لاندې د سیمې پیغلو او ځوانانو ته د مشرۍ کردار لوبولو 15 ورځنۍ روزنه سرته رسیدلې ده. په دې کې سلو ځوانانو برخه اخیستې وه. دوی وایي چې دا یو مثبت ګام دی او د روزنې مقصد ځوانانو له خپل ذمہارونو خبرولو. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګوره کې د غیر دولتي سیاحت د ټولنې تر سوري لاندې د بیلوبلو شوبو سره تعلق لرونکي سلو پورې پیغلو او ځوانانو ته د مشرۍ کردار لوبولو روزنه ورکړل شوه. د ټولنې مرستیاله مشره نجیبه سید چې د کوټې څخه تعلق لري وایي دوی داسې 300 پیغلو او ځوانانو ته هر کال روزنه ورکوي چې وروسته هم دغه تنان خپلو سیمو کې 15 نورو تنانو ته پوهه ورکوي. دغه مقصد په اړه دوی وایي
عام طور باندې د ځوانانو په حواله سره خبره کیږي چې دوی چې دی همیشه د حکومت سره خپل رائټس کلیم کوي بټ خپل ریسپانسبلټی چې دا هغه نه ایکسپټ کوي. د حقوق او د ذمہ داری ایلیمنٹ چې دی هغه موږ زور دی په دې باندې چې د دې تعلیم عام کو اور هغه په هر ځوان چې دا ذمہ داری قبول کړي چې دا غد د ملک په بهتري کې خپل یو کردار دی.
روزنه ته راغلي د سوات مټه څخه تعلق لرونکو یو پیغله چې خپل نوم نه خای وای چې داسې هلې ځلې د سیمې جنکو لپاره ډېری ګټورې دي.
داس جنکو ته پاره خو ځکه ډېر ضروری دی چې د سوات کې ډېر کم جنکې زی او داسې یو ټریننګز کې حصہ خلی یا تاسو سره یا خود اوسر ټایم نه یا زمونږ سوسایټي د وجه نه تا غو باندې امپیکټ سی یا داسې پریشر یی چې غو غواړي چې غو نه غواړي چې موږ داسې ټریننګز تلار شو یا ته د الکانو پمنس کې کین او دا اوس خبرو کو
په دغه مخه یو زلمه فرید الله تیمور وای چې دې کې دوی ډیر څه زده کړل او دوی به هڅه کوي چې دغه زده کړې په عملی ژوند کې راولي
زمونږ په معاشرو کې زمونږ په سواد کې د ډیرو وړو وړو مسلو نه ډیرې غټې غټې مسلې جوړې شي او د هغې نه خاندانی جنګونه جوړ شي او هغه بیا په خاندانونو کې نسل در نسل هغه ور روان شي نو دلته کې مونږ ته هغه طریقې ښایي چې په هغې کې مونږ دا وړې وړې مسلې په اسانه طریقه باندې حل کړو چې د هغې نه دواړه طرف ته فریقین ته څه نقصان ونه رسي خو دواړه دا مسله په یو پرامن طریقه باندې حل کړی شي
د ټولنې انتظامی تر مخه پاکستان کې دا وخت وشپېته فیصد ځوان کول دی ولې ځوان کول ته دې سیمه کې هغه توجه نه ورکولای کیږي کوم چې دې سیمه کې د امن او ترقۍ لپاره پکار دی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدم کو سوخ راغلی دی د باز محمد عابد جوړ شوی ادبی خبرونه د باختر ستوري راځي چې ورو د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد عابد او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننې خبرونه کې به د یوې خزینه شاعرې د کتاب د مخکتنی ریپورت وړاندې کو بیا به په خوست کې د یو لیکوال او شاعر په ویر د جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو او په آخر کې به پښتو شاعرۍ کې د باران د کلمې په استعمال له ځوانو شاعرانو څخه واورو لومړی ریپورت ترازو په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر داسې یو ټولنه ده چې د خپل ونیزو غونډو په لړ کې په ادبي لیکچر نوټونو سربیره ویاړ غونډې یاد غونډې او د نوو چاپ شوو کتابونو مخکتنی هم کوي دا ځل یې د یوې ښځینه شاعرې د نوي چاپ شوي شعري ټولګې مخکتنه وکړه چې حال یې په دغه ریپورت کې درکوو ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د آغلي شفیقي پښتونځۍ د شعري ټولګې هیلي او اوښکې مخکتنه وکړه د مخکتنې په دې غونډه کې بېلابېلو لیکوالو او شاعرانو مقالې او ویناوې واورولې د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاءالدین متمل په خپلې پرانیستونکې وینا کې وویل دوی تل هڅه کړې ده چې د شاعرانو د تشویق لپاره د هغوی د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړې کړي
خویندې هم لرو چې هغوی د ورونو تر څنګ د پښتو ادب او فرهنګ لپاره حدیثه لیکوي زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دغه تشویقي غونډې د ورونو او خویندو د تشویق لپاره به جاري وي او په دې برخه کې به دا غونډې دوام لري
ځواني شاعري زرلختي وسیمی د پښتونځي په شاعرۍ مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي وو
شاعر خور پښتونځي په خپلو شعرونو کې خپل احساسات په داسې ډول څرګند کړي چې له یوې خوا د تېر تاریخ بیانونکي او له بلې خوا په سپېڅلو خیالونو کې د سولې پیغامونه وړاندې کړي دي لکه چې وایي پروت بیرغ به له مودو وروسته راپان شي خړ اسمان به مسلاند او تابان شي تعبیرونه به رښتیا شي د خوبونو د افغان زړه کې به کور د بل افغان شي نو کله چې په دقت سره پورتنی شعر ولولو نو همدا یو باید د ډېرو سترو معناګانو درلودونکی دی
احمد جمال جمال هم یو له هغو څخه و چې د پښتونځۍ په شاعرۍ مقاله لیکلې وه نوموړي په خپله مقاله کې یو ځای د شعري تخنیک نیمګړتیاو ته اشاره کړې وه
شاعري که یو الهي ورکړه او استعداد وي نو شعر جوړول او په ټولنه کې د ښه شاعر یا شاعري مقام ګټل یو بیل هنر او کمال غواړي پښتونځۍ یو پښتون ټکره شاعر ده خو د شعر په جوړښت کې دومره برلاسې نه ده څومره چې د دې د فکر او پیغام رسولو لپاره اړینه ده
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې پښتونځۍ داسې یو شاعره ده چې په یو بهرنۍ ټولنه کې هم خپل کلتور ژوندی ساتلی او د خپل هیوادوالو په غم غمجنه شوې ده
ډېر داسې افغانان دي چې زموږ د وطن غېږې پریښې ده او پردیو هیوادونو ته پناه وړې ده داسې شکل به یې تکړي چې زموږ فرهنګ یې بیا پریښې ده مګر شفیقه پوری وازنۍ خور ده
چې د خپل کولنی تربیت په نتیجه کې دې حد ته رسیدلی چې د خپل ټپاغه خارجي ټولنه کې خپل کلتور نه دی پرېښی. دا زموږ لپاره د منلو وړ خبره ده. او دا هغه ویر چې کوم دی زموږ افغانان چې کوم ورباندې اخته دي، هغه ویر د په هالینډ کې هم کړی دی او په ټول اروپا کې هغه ویر کړی دی، نو موږ ته دغه قابل د قدر دی.
شفیقی پښتونځی په خپلو خبرو کې له ویناوالو مننه وکړه چې په شعرونو کې ورته نیمګړتیاوې په ګوته کړي.
زه د ټولو ګرانو خویندو او ورونو څخه یو ځل بیا مننه کوم چې زما دغه ټولګه د زیاتو نیمګړتیاو سره سره دی لولي. انشاءالله چې په راتلونکي کې به لکه څنګه چې شاعرانو ورونو وویلې دغه لارښوونې ونیوه کې به انشاءالله چې ماته زما په پرمختګ کې ډېره کومک وکړي.
ښاغلي شفیقه پښتونځی د ننګرهار ولایت د خیبې ولسوالۍ سره تعلق لري. تر څوارلسم ټولګي پورې یې ننګرهار کې زده کړې کړي، بیا پېښور د کډواله شوي چې هلته یې د افغانو نجونو په یو ښوونځي کې د استاذۍ دنده پر مخ وړله او د تیرو شلو کلونو راهیسې په هالینډ کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي چې هلته یې هم د افغانو ماشومانو لپاره د پښتو ژبې او دیني علومو ښوونځی پرانستی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کې په خوست کې یو شمېر لیکوالو او د قلم خاوندانو په بیلابیلو علمي او فرهنګي برخو کې نوي کتابونه خپاره کړي او تر څنګ یې د ادب او فرهنګ مینوال هم هڅه کوي چې د دې ډګر حسان شخصیتونه ولمانځي. د دغه شخصیتونو له ډلې څخه یو هم لیکوال او ژورنالیست سخی سرور میخیل دی چې په خوست کې د ده د ادبي او فرهنګي هڅو ستاینغونډه جوړه شوې وه. نجیب الله لوخیل پر رپورٹ چمتو کرے دے.
په خوست کې یو شمېر علمي، فرهنګي او ټولنیز شخصیتونه وایي چې اوس مهال په پښتون قوم کې حوصله او د منښت صفت ډېر شوی او پښتانه د هر هغه چا درنښت او عزت کوي چې د دې لوی ټبر د ژوند او فرهنګ د ودې او پرمختګ لپاره رښتینی خدمت کوي. دوی دا څرګندونې د تېرې شنبې په ورځ مشال راډیو سره د دې سیمې د یو لیکوال، شاعر او ژورنالیست سخی سرور میاخیل د غوره کلتوري خدمتونو د ستاین غونډې پر مهال وکړي. لیکوال او ژورنالیست ګل شریف حسن ویل چې اوس د پښتنو په سیاسي او ټولنی شعور کې پرمختګ شوی او دوی د پخوا زمانو په شان یوازې مړی نه لمانځي، بلکې هغه شخصیتونو لمانځنه او هڅونه هم کوي چې د دوی ادب او فرهنګ ته په خدمت لګیا دي.
یو بیت وایي چې په هر کام کې په ژوندون قدردانی وي، پښتانه چې کله مړه شي قدردان شي. خو له نیکه مرغه مونږ په خوست کې د فرهنګ ډګر نومیالیو دې دود ته ورځ په ورځ غوړي تغییر ورکي. په دې ډول چې مونږ د یو شمېر تکړه شاعرانو لکه روغ لیوانه، بهیر صاحب، پتنګ صاحب، ادب پوه او کرکتون کې مشر استاد فیاض صاحب او همداراز د ګلشریف حسان د ماتې ګډې لیکنې او ژباړنو باب ورته ونډې نیولې وې.
الحاج سخی سرور میاخیل په دې وروستیو کې د تلویزیونی ژورنالیزم په نوم کتاب لیکلی چې د دې کتاب په بډاینه او محتوایي غنا کې د ډېرو ښو داخلي او بهرنیو اثارو څخه د ماخذونو په توګه استفاده شوې ده. میاخیل د علمي او اکاډمیکي تالیفاتو تر څنګ لنډو تلویزیونی ډرامو، سریالونو، همدارنګه مستندو او هنري فلمونو ته هم داستانونه لیکلي دي. شاعر او لیکوال طالب منګل وایي چې میاخیل د علمي هڅو تر څنګ د ژورنالیزم په ډګر کې د منیجمنت او مدیریت خبرتیا هم لري.
خغلی میاخیل صاحب سره از پیداره کې نږدې پاتې شوی یم. هغه نه یوازې چې دی یو لیکوال، شاعر او ښه ژورنالیست دی، بلکې هغه یو ښه مدیریت هم کولی شي، یو ښه منیجر هم دی. دی همیشه کوشش کوي چې خپل هغه څه چې دی کومې وړتیاوې چې دی هغه لري هغه نور ځوانانو ته وروښیي او په دې برخه کې همیشه غواړي چې ځوانان وروزي او د ځوانانو په روزنه کې په خپله اداره کې زیاتې هڅې ترسره کړې دي.
د نظر خاوند نصیر احمد روخان په خوست کې د کتاب لیکنې د ورستیو هڅو ګټورو پایلو ته هیله مند دی.
په تیرو څو کلونو کې لیدل کېږي چې د پښتو ژبې په علمي برخه کې مختلف اثار ټولنې ته وړاندې شوي. په ځانګړې توګه د پوهنتونونو دپاره ډېر علمي او اکاډمیک آثار چاپ شوي دي چې دا لړۍ لا هم مخ پر ودې ده. او زه په دې عقیده او باور یم چې که چیرې په همدې ترتیب سره تداوم پیدا کړي، دا په افغانستان کې د پوهنتونونو د علمي کچې د لوړېدو سره په څنګ کې د ژبو د انکشاف او پراختیا سره هم ډېر مرستندوی واقع شي.
لیکوال او ژورنالیست سخی سرور میاخیل په ځانګړي ډول د پښتون قوم د ادیبانو او علمي شخصیتونو اوسنی زغم او حوصلې ته په کتو وایي چې دوی د خپلو خدمتکارانو ډیر وړ خدمت هم د درنښت او احترام په نظر ګوري. نو دا ډول ستاین غونډې دوی ته حوصله ورکوي چې باید په نستړي کېدونکي ډول خپلې ژبې او ادب ته خدمت وکړي.
پښتون قوم هغه پخوانی پښتون قوم نه دی چې مثلا دا خطاب ورته کېدوی چې دوی یو بل نشي سره زغملی. دا دی عملا تاسو ګورئ چې پښتانه هغه غیور قوم دی چې د دوی دپاره که چېرته یو قدم واخلي هغه یو قدم دوی دپاره تقریبا ډېر زیات ارزښت لري او په ډېره زیاتو ستاینو باندې لمانځي. پخوا به مثلا ویل کېدل چې کارسوی سمومه لا کږیږي پښتانه دي د کږو کاڼو دیوال. ولې اوس هغه باید تقریبا دا تغییر ورکړی شوی دی. نو اوس کار څوک کږوم انشاءالله پښتانه دي سمیږي. نو زه هیله لرم چې په راتلونکي کې به هم خپل شخصیتونه خپل هغه ځوانان که لږ څه یې کړي وي دوی به یې تقدیروي تر څو نور هم تشویق شي. یاد دي وي په دې وروستیو کې په خوست کې یو شمېر لیکوالو او علمي شخصیتونو لسګونه عنوانه بېلابېل سیاسي علمي او ټولنیز کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. د دې تر څنګ ځوانانو هم د دا ډول علمي او ټولنیزو حاصلو تشویق لپاره بېلابېلې برنامې مانځغونډې او ستاینې غونډې جوړې کړي چې په ټوله کې ګټورې تمامې شوې دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د باران کلمه په پښتو شاعرۍ کې تر ډېره بریده په خپل نیول شوی د پښتو ټپو نیولې تر بغتیو سروکو او غزلونو پورې پکې شاعرانو تبازمایي کړې ده. دا چې پښتو شاعرۍ کې باران ته په کوم نظر کتل کیږي په دې اړه مو څو تن ځوان شاعران په دغه رپورټ کې درغږولې دي. باران که یو لور ته د ځمکې آبادی ګڼل کیږي نو بل لور ته چاپریال خپلې کوي، للمې خړوبوي او د غرونو په لمنو کې شینکی راټوکوي. همدارنګه پښتو شاعرۍ کې د ټپو نیولې بیا تر غزله پورې په هر پیر کې ورته شاعران تم شوي او د خپلو شعرونو ځمکه یې په باران زرغونه کړې ده. دا چې د باران کلمه ولې شاعران په خپلو شعرونو کې ډېره کاروي په دې اړه مو څو تن ځوان شاعران پوښتلي دي. نقیب احمد اتل چې د باران د شپې په نوم یې یوه ټولګه هم خپره کړي وایي چې باراني موسم شاعرانو ته فطري کیف وربخي.
ډېره موده دغه سیمه وچکالۍ ځپلې ده په ځانګړې توګه ننګرهار. نو شاعرانو ډېره هڅه کړې چې دغه کلمه په خپل شعر کې وکاروي. مثلا لکه زما یو ټولګه د باران شپې په نامه ده. شپه د باران دی او تنها یم خوب به څنګه راشي، چې ته به ما زه به لتا یم خوب به څنګه راشي. باراني موسم یو طبیعي کیف لري په خپله. ځانګړې توګه موږ تا شاعرانو ته شاعرانه موسم وایي چې کله باران راڅاسي نري نري ساسي. خو دغه وخت کې موږ ډېر خوند اخلو دغه موسم نه. یا باران چې ودرېږي سړی راوځي دغه ونې بوټي دا ډېر غوړېدلي بیا موږ یو بل ته وایو چې ډېر ښه شاعرانه موسم دی.
ځوان شاعر احمد بختیار سایل وایي چې په کومه شپه باران وي دی ورته تر ناوخته ویښ پاتې کیږي او خامہ خاطرې نه د خپل شعر لپاره الهام اخلي.
کله چې د شپې له خوا نه باران ورېږي هغه کوم زول چې کوي هغه ورخ چې د باران وي هغه کې یو ډول خوند وي یو ډول موسیقي پکې وي چې شخصا چې زه کله اورم زه ورته انتظار کوم. زه دغه شپه باندې یعنی تر ډېره پورې ویښ پاتې کیږم. خامخا یو څه د دې باران په الهام باندې یو څه زما ذهن ته راځي او دغه شعر حالات کې موږ یو شعر لیکلی.
عزت الله ځواب بیا په ټپو کې د باران یادونې ته اشاره کوي او خپلای زړخته تمکیږي.
زما خپل باران ډیر خوخیږي. باران زمونږ په فولکلور کې ډیر ډیر یاد شوی دی. په لنډیو کې یاد شوی، په متلونو کې یاد شوی دی. باران د ځمکې آبادی ده. شیرینه یاره زه په تا آباده یم. او خپل باران کې چې داسې یو برانډه غوندې یا جونګړی یا هغې کې سړی ناست دی او دا د باران ټک ټک اوري دا ډېره مزه کوي.
ځوان شاعر احمد جمال جمال وایي چې یو شمیر شاعران د باران ورېدل د اوښکو له سسېدو سره تشبیه کوي خو ګڼ شمېر یې بیا د خوشحالۍ شېبې ګڼي.
د باران لفظ په خپل ذات کې ډېر خوږ او روان لفظ دی او که په شعر کې د کافي ردیف په برخه کې استعمال شي نو ډېر خیراز د بریخي او همغږي هم پریمانه دي. او دا هم کېدای شي چې زیاتره مینان د باران نه خو خوږی خاطرې ولري او ډېرې د ویر او ژړا سره تشبیه کوي.
له ځوانو شاعرانو پرته د غزل بابا امیر حمزه خان شینواري هم په خپله شاعرۍ کې باران بیا بیا تکرار کړي او شیبی پر شاعرانه کړی دی. ته چې لما درومی دا د اوخ کو باران ګورا روح د سفر کله وی په دا غن شیبه کی او یادا چی ګور سترګی چې میډه کې ډکی کیږي نوم د تک په خلی و نخلی باران راغې مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.